په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 6. السلام علیکم. اوري چې یو سروې وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک وسلوالو طالبانو وژلي دي. پایلو خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
سلامونه. یو نوی سروي شي چې طالبان تیر میلادي کال تر ټولو وژون کې ډلوه. په کندوز کې افغان ځواکونه او طالبان یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د ایران مشرانو په هغه څه کې چې دوی یې د دښمن د سیسه بولي د بریالیتوب ادعا کړی. بشپړ خبرونه واورئ. یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال تر ټولو وژونکې ډله وه. د سروې له مخې په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمېدو په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول. په 2019 کال کې د تروریزم نړیوال انډکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې د میشت سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، ښیي په 2013 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 71% د طالبانو لخوا سوي دي. دا شمېره د ټولې نړۍ د تروریستي پیښو د قربانیانو 80% جوړوي. طالبان تیر کال تر داعش وسلوالې ډلې چې تر ټولو لویه وژونکې ډله وه مخکې سول. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ راپور پر اساس تیر کال د داعش ډلې لخوا د وژل شوو مجموعي شمېر 70% راټیټ شوی او 1328 تنو ته رسېږي. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې تیر کال د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمېر 15925 تنو ته ورسېد. په کندوز کې افغان ځواکونه او طالبان یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په کندوز کې د پامیر 212 قول اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول عبدالهادي جمال وایي تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ کولی ارباب خلیل په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی و، خو سیمې ته د مرستندویو ځواکونو په رسېدو سره د ده په وینا د طالبانو برید په شا وتنبول سو. نوموړي نن ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبانو ته په متقبلو بریدونو کې تلفات اوښتي، خو وایي دقیق شمېرې تر اوسه معلوم نه دی. د وی طالبان تلفات لري، شاید تر 15 کسانو پورې مرګ ژوبله ولري، خو دقیق شمېر تر اوسه راسره نسته. زموږ په ځواکونو کې څوک وژل شوی نه دی، خو یو څو تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي د امام صاحب ولسوالۍ د کول ارباب خلیل پر پوستو د طالبانو په برید کې 14 سرتیري وژل شوي دي او 9 تنه ټپیان دي. بلخوا په خوست ښار کې چاودنې یو ترافیک وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان حیدر عادل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن غرمه د خوست ښار په مجاهد څلور لارې کې سوې ده. د ښاغلي عادل په خبره ماین د ښار په ګلدان کې ځای پر ځای سوی و. بلخوا د خوست عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد الدین محمدي وایي د پېښې له ځایه د یو وژل شوي ترافیک جسد او څلور ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي، چې درې یې ترافیک او یو ملکي وګړی دی. تر اوسه د پېښې مسله چا نه ده اخیستې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د دغه کمیسیون یو غړي رازیه سعادت نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د تصویب دیرشمه کلیزه ده. افغانستان 25 کال وړاندې دا کنوانسیون لاسلیک کړی دی. سیف د چلډرن مرستندوی موسسه په دې مناسبت پرون سه شنبه په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په دې هیواد کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ډېری دغه ماشومان له ژور خفقان او تشویش څخه کړیږي. بلخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي پر رواني ستونزو سربېره څه باندې 3.5 میلیون ماشومان د ناامنیو له کبله له زده کړو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له ټولو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. تاسې ازادي راډیو اوري. د ایران مشرانو په هغه څه کې چې دوی د دښمن د سیسه بولي د بریالیتوب ادعا کړي. دا ادعا داسې مهال کېږي چې په ایران کې د مظاهره کوونکو د ځپلو پر وړاندې نړیوال انتقادونه را پورته سوی دي. په ایران کې ورستي اعتراضونه د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله پیل شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن چهارشنبه د کابینې په غونډه کې وویل چې د ایران خلک بریالي دي او ادعا یې وکړه چې د هغو کسانو شمیر لږ و چې د وسلوال انارشست یا ګډوډي جوړونکي وبلل. ولسمشر روحاني دغه راز وویل، دا مظاهرې د تهران د بهرنیو دښمنانو لکه سعودي عربستان، اسرائیل او امریکا د پلان یوه برخه وه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د نومبر پر 19 ویلي وو چې په ایران کې د دښمن مخه نیول سوې او زیاته کړه وروستۍ ناکراری د ایران د خلکو کار نه و. په ایران کې وروستیو مظاهرو چې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله په لسګونو ښارونو کې راپورته سوې، په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتې. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د هغه هیواد په لویو ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیانمنوي. دغو مخالفو مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته دا هم ویلي چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. دوی ادعا کوي چې خان د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلیو د پاکستان د پوځ لخوا واک ته رسېدلی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه حکومت د اعتراضونو تیره میاشت د آزادۍ مارش په نوم پیل شول. او د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې لسګونه ایراني او سوریایي پوځي اهداف وشتل دي. دوی وایي په دې سره د اسرائیل تر واک لاندې جولان پر لوړو د راکټي بریدونو خرچ واخیست. د خبرونو پای.
تاسو آزادۍ رادیو ته ورسید. یو سروې وایي چې تیر میلادي کال په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک وسلوالو طالبانو وژلي. د طالبانو د دریو مهمو غړو د تبادلې په اړه د افغانستان جمهوري ریاست وایي
د نظارت لاندې به وي دوی، او هغه شرایط چې د افغانستان دولت او امریکایان ټاکلي دي هغه باید رعایت شي.
حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د زوال خبر ورکړی، خو په نورو سیمو کې د دې ډلې فعالیتونه څنګه دي؟
کنړ ته مخه کړې ده تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش دی.
افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په بهرني موضوعاتو کې په اوري چې په یو تازه راپور کې ویل سوي چې د ایران د توغندیو زیرمې د اسرائیل تر زیرمو زیاتې دي. د خبرونه تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. یو سروې ښیي چې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک افغان طالبانو وژلي دي. دغه سروې چې د سولې او اقتصادي انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ خپره کړې، ګلوبل ټیروریزم انډیکس چمتو کړی دی. تفصیل له اسمت سروان.
د دې نوې سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلي چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مرشولې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور له مخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمې شوې، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1,328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوي چې په مجموع کې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور له مخې نږدې 14,000 تنه د 2013 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور له مخې د 2013 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي ته رالر شوی دی. په 2013 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وژل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې راغلي دي چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرشوب لو شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2018 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حملې په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنګ کې ښکیل دي. دا اداره هم درس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 340% ډیر شوي دي.
بلخو افغان حکومت وایي خوشې سوي طالب زندانیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي تر هغو چې د دواړو لوریو ترمنځ ټاکل سوي شرایط نه وي پوره سوي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع راپور راستولی.
افغان حکومت وایي که څه هم د انس حقانی په ګډون د دغه شبکې د دریو غړو خوشې کول یو ترخه پریکړه وه، خو د لویو اهدافو په خاطر دا پریکړه عملي شوه. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشي شوي طالب زندانیان به تر هغې په قطر کې تر نظارت لاندې وي تر څو هغه شرطونه چې افغان حکومت او د امریکا له لوري ټاکل شوي پوره شوي نه وي.
د نظارت لاندې به دوی او هغه شرایط چې د افغانستان دولت او امریکایان ټاکلي دي هغه باید رعایت شي.
همدغه شرایط کوم شرایط دي؟
هغه نشم ویلې، خو مهمه خبره ده چې دوی بیرته جګړې ته لاړ نه شي، جګړه ګرم نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچه کم شي او حملې بس شي، د دوی جګړه بالاخره ختم شي.
خو وسلوالو طالبانو یو وار بیا په خپل پخواني دریس ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي دي چې دا تبادله له افغان حکومت سره د کومې معاملې یا د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو د پیل په هدف نه ده شوی. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د طالبانو وروسته دریز د سولې په ګټه نه بولي، وایي چې افغان حکومت سولې ته رسیدو په هدف یو سخت پریکړه وکړه، طالبان هم باید جګړه بس کړي. خغلی صدیقی وایي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي، خو که طالبان جګړه غواړي نو افغان امنیتي بنسټونه به یې په وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې که طالبان د جګړې په دوام ټینګار کوي نو نړیواله ټولنه به دغه ډلې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
ذهنیت اوس نړیوال دا دی چې د دې درې طالبانو دوه امریکایانو خوشې کېدل د سولې مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه مقدمه ده. دوی هر شي مخالفت کوي، د هر شي مقابل کې درېږي چې نه جنگ دوام لري، نو دوی به په دې موضوع کې تجرید شي او د نړیوال ذهنیت اکثر عمل سره به مخ کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل هم ورته نظر لري، وایي که وسلوال طالبان تر دغه بریالۍ تبادلې وروسته هم جګړې ته دوام ورکړي او بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نشي، په وړاندې به د ښکېلو هیوادونو بی اعتمادي زیاته شي.
او بې له شکه چې طالبان به خپل اعتماد او باور د لاسه ورکوي او بیا به د سیمې ګډ هیوادونه هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي هغوی موږ سره په دې مذاکراتو کې کار کوي، هغه یو بل طالبان پر ضد باندې حتمن افغان حکومت ملاتړ کوي، حمایت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا عقرب پر 21مه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دریو غړو انس حقانی، ملي خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ولسمشر غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې د زوال خبر ورکړ، خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه خلک اندېښنې څرګندې کړې دي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځو او شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکو وایي په ننګرهار کې جنگیدونکي ډېرې داعش وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نورالدین
راغلي دي د کونړ ته مخه کړې ده، تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش دی،
خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی پکې میشت دي، اکثره کورنۍ راکډه شوې دي. په خپل هغه ځای کې خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بيبي کامله چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزاب ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلي ته ستنه شي.
داعشیانو می خوند وشه، پله سیمه کې ژوند راته سخت شو، زموږ ټول ځایونه ویجاړ کړل. اوس هم له داعش او طالب ډلو ویرېږم.
د اندېښنې داسې مهال راولاړېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل د ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسېدلی. له دې وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي وو وروستیو ورځو کې شپږ سوه پنځه ویشت داعش وسلوال چې څلور سوه ښځې او دوه سوه پنځه ویشت ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي خو زیاتوي د دې ډلې د لمنځه وړو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقمل:
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلی، خو دا په دې معنا نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه یې نشته. د دوی د دې تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان هم ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعاله ده، خو وایي د لمنځه وړو عملیات یې پیل شوي دي. بلور ته به یو شمېر پوځي کارپوهان هم وایي ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د نومبر شلمه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د نامنۍ په ډېرېدو سره د ماشومانو وضعیت د تیر کال په نسبت لا خراب شوی دی. د دغه کمیسیون غړی او د یاد کمیسیون د ماشوم د برخې مسؤلې راضیه سیاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
په خوشنۍ سره چې جګړه او ناامنی لامل شوې چې د افغانستان د ماشومانو وضعیت د تیر کال په پرتله بدتر شي، د ماشومانو په وضعیت کې خوالی نه تر سترګو کیږي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر نامنو سربیره په جبر ودونه، زورونې، درانه کارونه، تاوتریخواله او له ماشومانو نه ناوړه استفاده د دوی پر وړاندې نورې جدي ستونزې ګڼي. د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ژغورنې د نړیوال سازمان د دفتر موندنې د سه شنبه په ورځ خپرې شوې. د دغو موندنو له مخې په هرو دریو ماشومانو کې له یوه سره د ښوونځي په لاره د چاودنو، سړي تښتونې او تاوتریخوالي اندېښنې ملګري وي. د یاد سازمان دغه نظر پوښتنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له نوي ماشومانو او د شاوخوا شپږ سوه پلرونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوې چې پنځه نوي پلرونو ویلي چې زامنو یې په بېلابېلو بڼو جګړې تجربه کړي او ډېری ماشومانو هم ویلي چې بهر ته د تلو پر مهال ورسره ویره موجوده وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړي نړیوال دفتر رئیس اونو ون منن ویلي چې افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه په ډک چاپیریال کې اوسیږي، رواني ناروغۍ ځوروي او جګړې باید د ښوونځیو سیرمه سیمو ته ونه رسیږي. د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر د شمیرو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په وسلوالو نښتو کې د افغانستان شاوخوا 1,135 او یوازې په تیر میلادي کال کې بیا 312 ښوونځي جګړو زیانمن کړي دي. بلخوا یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي چې سربیره پر رواني ستونزو میلیونونه افغان ماشومان لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه صندوق ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل:
اطفال افغانستان اکنون با او دست و گریبان هستند. 3.7 میلیون کودک
افغان ماشومان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. 3.1 میلیونه یې زده کړو ته لاسرسی نه لري او په 22 ولایتونو کې 2.6 میلیونه له خوارځواکۍ سره مخ دي. موږ یو ځل بیا ژمنه کوو چې په ټول افغانستان کې د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
خدا یوازې افغان ماشومان نه دي چې له دغو ستونزو سره مخ دي، بلکې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو ماشومان هم د جګړو او ناامنیو له ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش د ماشوم د نړیوالې ورځې او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون د تصویب د دیرشمې کلیزې په مناسبت په یو پیام کې له ټولو هیوادو غوښتي چې د ماشومانو حقونه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
But millions of children still suffer from war.
ملیونونه ماشومان اوس هم له جنگ، بېوزلۍ، تبعیض او ټولنیزو ستونزو څخه کړیږي. زه ټول هیوادونه هڅوم چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره خپلې ژمنې خوندي وساتي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د هغو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ سازمان غړیتوب لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تر یو لک زیات رایې چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې او وروسته کارول سوي له کوم برخلیک سره مخامخېږي. همدغه رایې د انتخاباتو د کمیسیون او ځینو انتخاباتي ډلو ترمنځ د اختلافاتو سبب سوي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
سره له دې چې د یو شمېر انتخاباتي ټکټونو انتقادونه و، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 1,200 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي وي د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. هغه اسنه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک کې ورکړي پکې ویل شوي چې دغه رایې په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوي دي. په داسې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایحد هغو رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغې کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلونو بایومیټریک تسګاوي ستونزې درلودي او د ارزونې وروسته دغه رایې باید بیا وشمیرل او په اړه یې تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه 1,200 اختلافي رایو څخه 40,000 د انتخاباتو ورځ څخه وړاندې او 45,000 د انتخاباتو ورځ څخه وروسته کارول شوي دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوي رایې د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومیټریک دستګاو د وخت تنظیمات له ستونزې سره مخ شوي و چې د کمیسیون کارکوونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه رایې به د څارونکو او نوماندانو د استازو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومیټریک دستګاو له معلوماتو سره مقایسه شي.
موږ
هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې دي مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکوونکو لیست ته چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې هیڅ چا ته نه دي ورکړل شوي مراجعه کوو. ښاغلی حق پرست وایي کمیسیون د پرته له بایومیټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسې وروسته ترلاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دي. خو د کمیسیون دې وضاحت یو شمېر انتخاباتي ټکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشهد ثبات او همپالنې ټیم غړی نوررحمان اخلاقي چې دغه بهیر یې تحریم کړی وایي که کوم کارکوونکي په دې برخه کې تېروتنې کړې وي د طرزالعمل له مخې باید رایې باطل اعلان شي. ښاغلی اخلاقي ازادي راډیو ته داسې وایي د کارکوونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي تر څو تقلبي رایو ته مشروعیت ورکړي. که هم یو کارکوونکی یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رایې باید باطل شي او کارکوونکی باید تر څېړنې لاندې ونیول شي. له دې ټولو سره د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د 1,202 رایو چې د بایومیټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوي 13,909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومیټریک دستګاو کې نامنظم معلومات موجود دي.
بل خو د کورنیو چارو وزارت وایي هیڅوک حق نه لري د رایو شمیرنې د بهیر او د پلټنې پر وړاندې ناامني رامنځته کړي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي مدني حرکتونه د خلکو حق دی، خو د خلکو او د انتخاباتو په څیر د ملي پروسې امنیت ساتل د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی. تفصیل له خان محمد سین.
په ځینو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پر وړاندې د اعتراضونو له پیلېدو سره د کورنیو چارو وزارت وایي هیچ چاته د دغه ملي بهیر د ناامنه کولو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د بیان مرستیالې مروه امینی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له قانون سره سم مدني حرکتونه او مظاهرې د خلکو حق دی، خو د رایو د بیا شمیرنې او پلټنو د بهیر پر وړاندې باید ناامني رامنځته نه کړي.
بیا شمیرنه پیل سوې ده او موږ هم مکلفیت لرو د پروسې د دوام لپاره. هیڅ چا ته به د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د دغه ملي پروسې د امنیت د ټینګښت ضد اوسي او د خلکو د نارامۍ لامل سي.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په ځینو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې د بهیر له پیلېدو سره د ځینو انتخاباتي ټیمونو پلویانو د یاد بهیر پر وړاندې اعتراضونه پیل کړل. په دې اړه د کندوز له ولایت څخه د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د نښتو خبرونه هم خپاره شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې بهیر بشپړ شوی، خو په 2 ولایتونو پروان، پنجشیر، بدخشان، بغلان، فاریاب، جوزجان او سرپل کې اعتراض کوونکو د دغه بهیر مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا سرپرست نعیم ازغری وای غره لاره داده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعتراض کوونکو ته قناعت ورکړي.
نیروی امنیتی نباید مانع اعتراضات مدنی شون شوه.
امنیتی ځواکونه باید د خلکو د مدني اعتراضونو خنډ نه شي، خو که اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل د امنیتی ځواکونو مسؤلیت دی چې اقدام وکړي سو خلک زیانمن نه شي. د انتخاباتو د بهیر په اړه که هر لوری اندېښنې ولري، کمیسیون د قانون له مخې مکلف دی ځواب ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ ویلي چې تر اوسه د انتخاباتي ټیمونو د استازو اندېښنو او پوښتنو ته دوه ځلې ځوابونه ویلي او د رایو د پلټنې او بیا شمیرنې بهیر یې پیل کړی دی. د دغه کمیسیون مسؤلین ټینګار کوي چې د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې د بهیر له بشپړېدو سره به په راتلونکې اونۍ کې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي، خو ډېری انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې له بهیر سره مخالفت کړی. ان دا چې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي چې که دغه بهیر ونه درول شي د انتخاباتو کمیسیون به د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
یو راپور وایي چې ایران د توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی او اوس یې د توغندیو زیرمې د منځني ختیځ تر ټولو هیوادونو زیاتې دي. نور لیسمت سروان.
په یوه تازه راپور کې ویل شوي چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په داسې حال کې خپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسي اعتراضونه دوام لري. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللیو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کېږي. پر ایران له لسیزو راهیسې لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او اسرائیل هم په نخه کولی شي جوړولو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوي چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومترو واټن ویشتونکی توغندی وشود چې مختلف سرو کې لیږدولی شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی دی چې دې ته په پام چې ایران پرمختللی هوایي ځواک نه لري د لري واټن ویشتونکو توغندیو ته ځکه پراختیا ورکړې چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تېره بیا د متحدو ایالتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حملې مخه ونیسي. له بلې خوا په ایران کې د تیلو د بیې درې برابره لوړېدو له کبله د خلکو اعتراضونه دوام لري. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي. همداراز ویل کېږي چې تر زرو ډېر اعتراض کوونکي نیول شوي دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه 9 تنه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وشل کېدا تاییدوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تازه خبر دا دی چې د سیاسي مسایلو تحلیلګر وحید مجدانن په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. مخکې په ځینو خبرونو کې د هغه د ټپي کېدو خبره سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. وحید مجدان چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بهرنیو چارو وزارت کار کوونکی و، په وروستیو کې د طالبانو اړوند فعالیتونه څارل، د دې حملې مسؤلیت تر دې شېبې چا نه دی منلی.
تاسو لا پیغامونو
ما دا زګرډیو صدر غشتنه ده د موږ وخت دې سر خراب دی مالمانو ته شه دا کتابونه را تراوي چې ولا چې په دې واشه د لوسانی د لنګر د کلی څخه او سلام زګرډیو صدر
د زګرډیو ټول کارکونکو او خبريالانو تا او مشر تبتا ډیر سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلامه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او خبريالانو ته د جایزې مبارکي وایم. جایزه مو مبارک شه. د ستاسو په جایزه موږ ډیر فخر کوو ځکه چې دا جایزه د ستاسو د سپیڅلي کارکونکو او خبريالانو او په سپیڅلي راډیو دلالت کوي او ستاسو ډیر په رښتینی صادق ډول خپل مسؤلیت ادا کړی. آفرین دی په تاسو چې په رښتینی او مثبت ډول وظیفه اجرا کوئ. زه کم زیات 15 کاله کېږي چې زه په شپه او ورځ کې د 12 ساعتو څخه زیاته ازادي راډیو اورم. یو مطلب دی ښه کار هغه دی چې اخري انجام یې ښه وي. کل تر کله د لوی الله پاک جل جلاله څخه تاسو ته په دواړه جهانه د غاښ بریالیتوب غواړم. تاسو کشر مینهناک اورېدونکی صبرناک نور مو په لوی الله پاک جل جلاله سپارم. والسلام باشکرم.
ډاکټر حیات الله همان تقندار ولایت څخه تاسو ته تماس کړم. مننه د ازادي راډیو د پروګرامونو د روانو جواب سره سوي موږ د خپل والي صاحب محترم د خدای او پیش لرو چې دغه د شخصي پونټونو پسونه پر خلکو باندې ډېر ورګي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل پیس ورکړي. نو کچېرې دې یو څه تخته رامنځته کړي خاص خاص د دې پونځي په باره کې څه ډېر کورونه یې وایو او ډېر زموږ سره لوی همکاري ده. مننه د ازادي راډیو څخه و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت ماشومانی خبری مجله له فرشته نگانه ووري مهرباني
تشکر سلیم احمد.